کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا په هلمند کې په ځانمرګي برید کې درې کسه وژل شوې دي. د اوکراین حکومت د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړو د ګواښونو له امله خبرداري ورکړې ده او په مصر کې محکمې د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د بیا محاکمه کولو حکم کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. د کابل د زنو خوونځیو خوونکې د یوې هفتې راهیسې د کابل د حبیبي پلیسۍ کې غونډ شوي دي. د تدریس نه لاس اخیستی دی او وایي د کورونو د جوړولو لپاره دولت نه دوی ته ځمکې ورکوي او نه یې معاشونه زیاتوي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن موږ د آشنا ټیک په پروګرام کې په افغانستان کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو په پراختیا باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. خوس ززه بخادم او سې سليمان شپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست او د پاکستان د آی اس آی د نظامی استخباراتو د ادارې ترمن تفاهم لیک قانوني مشروعیت نه لري. حامد کرزی د خبره په کابل کې د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل ساروان سره په ځانګړي مرکه کې کړی ده. که څه هم چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې دوی لا تر اوسه پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي همکارۍ کوم سند نه دی لاسلیک کړی، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دغه تفاهم لیک خجالت آمیزه وباله. ښاغلي کرزی پاکستاني چارواکو ته د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د لیک د لیکلو او د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په ارتباط وویل.
خجالت آمیز سند د مخه استول سو وای، خو موږ به استعانه کړی وای، قدر مون کړی وای. تر دې سند تر امضا وروسته دا معنا نه لري. نو که رښتا دی غواړي چې پاکستان سره داسې معامله وشي چې دوی په پوسی چې افغانستان یو ملت دی او تر خپلو حقوقو نه دي تېر او ولاړ دي، نو چې دا سند اول باطل اعلان شي. اگر چې لکه د مخه چې وویل چې دا سند کې باطل سي کنه سي، مشروعیت نه لري د افغانستان ملت. خو که حکومت غواړي چې ځان د دې معاملې سه په عزت وژغوري او د افغانستان د ملت په قطار کې ودرېږي، نه د افغانستان د ملت مخالفین په قطار کې، نو دا سند باطل کی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د موټر بم په یوې ځانوژونکي حمله کې درې تنه وژل شوي او څلور کسه زخمي شوي دي. دا حمله مازیګر سکم 15 بجې د لشکرګاه د ښار د دخولي دروازې د تلاشۍ د پوستې سره نږدې شوې ده. د هلمند والی مرسیال محمد جان رسولیار د امریکا غږ ته وویل چې د غزان مرګي چې په کورولا موټر کې سپور وغوښتل چې ښار ته ننوځي، خو کله چې پولیسو غوښتل موټر تلاشي کې هغه چاودنه وکړه. رسولیار وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس او دوه عام وګړي وژل شوي او درې تنه زخمي شوي دي. د هلمند ولایت د عاجل مرستو د روغتون ډاکټران ویلي دي چې د پیښې په هکله روغتون ته د یو کس مړ او 15 تنه ټپیان ورسول شوي دي.
تاسو زمونږ د واشنگتن نوري د بحران نړیوال ډله یا آی سی جی وای چې د افغانستان حکومت په هغه ملیشو باندې خپل اتکا زیاته کړي چې مصارف کم دي خو ډېر خطرناک دي. دغه ډله په خپل یو نوی خپور شوی رپورټ کې وای چې دغه ملیشو چې شمیر ډیر ضرورت رسیږي په ځینو سیمو کې ډیر جدي سرغړونې کړې دي. د بحران نړیواله ډله وای چې د افغانستان محلي پولیسو په نوم دغه ملیشو غړي د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تیریو، سړي تښتونو، د مخدره موادو قاچاق او په زور خلکو نه د پیسو په اخستو کې لاس لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل رپورټ کې ویلي چې د افغانستان حکومت په دغه محلي پولیسو او نورو ملیشو باندې په داسې وخت کې اتکا زیاته کړې چې کوښښ کوي طالبانو د حملو مخه ونیسي. د حکومت په طرفداري د محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د هغو هڅو برخه وه چې هدف یې د طالبانو په مقابل کې د سیمه ییزو خلکو منسجم کولو. د بحران نړیوالې ډلې دغه ریپورت د افغان ځای پولیسو دراتون کې په نامه خبر کړی دی او وايي چې محلي پولیس د جبهې په لومړی کرخه کې جنگيږي. غړي د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت د دریو نه تر شپږو برابر پورې زیات وژل کیږي، خو په عین وخت کې دغه محلي پولیسو ټول مصارف په کال کې یوازې یو سل شل میلیون ډالر ته رسیږي.
د مدیرا مؤسسې په یو بیان کې ویلي دي چې داسې کوم دلیل نشته دی چې دوی دې باور وکړي چې دغه مؤسسې یو کارکونکي د تروریستي سازمان سره اړیکې درلودې. د مؤسسې دا منلې ده چې یو کارکونکي د حکومتي چارواکو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرونو ویل چې د کابل د پارک پیلس په ملمستون باندې د تروریستي برید د طرح کونکو ډله نیولې ده چې پکې یو کس د مدیرا د مؤسسې کارکونکي دی. بل پلو د اکبر مؤسسه چې د انجیوګانو د کارونو د انسجام چارې په غاړه دي وایي چې انجیوګانې یا غیر دولتي مؤسسې په افغانستان کې خیریه کارونه کوي او په جګړې کې د کومې ډلې طرفداري نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
له استرالیا نه د هغو غیر قانوني مهاجرو لومړی ډله نن کمبودیا ته ورسېده چې په استرالیا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې وه، خو د استرالیا حکومت د کمبودیا له حکومت سره د یوې موافقې له مخې کمبودیا ته لیږلې دي. د بشري حقوقو سازمانونو د استرالیا د حکومت دغه پریکړه غندلې ده. د استرالیا حکومت له کمبودیا سره د دغو مهاجرو د ځای په ځای کول په بدل کې د 2 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د Human Rights Watch مؤسسې ویل چې د استرالیا د چارواکو دغه فیصله واقعا شرمونکې ده.
امریکایي چارواکي وایي چې یو شپږویشت کلن ځوان چې د ماساچوست په ایالت کې په روانه هفته کې پولیسو وویشت او وی واژه په دغه ایالت کې له پولیسانو د سرونو د غوسولو پلان درلوده. د امریکا د کورنی استخباراتو ادارې اف بی آی اعلان وکړ چې شپږویشت کلن اسامه رحیم چې له دوه نورو کسانو سره مخکې د دې پلان په حق له خبرې کړې وي پولیسو څلېرویشت ساعته مراقبت او څارنه کوله. د اف بی آی چارواکو وویل چې اسامه رحیم غوښتل چې له باستن نه د باندې سفر وکړي او په یو بل ایالت کې له یو لاروي نه سر غوڅ کړي، خو د تېرې سې شنبې په ورځ خپل نظر بدل کړ او په باستن کې په پولیسانو باندې د حملې په غرض د ښکاریانو د درې عدد چاقوګانو درنیولو فرمایش ورکړي. اسامه رحیم د دوه اعتمادي کسانو له جملې نه څلېرویشت کلن ډیوډ رایت ته خپل راز ویلي او ورته ویلي چې غواړي په خپل په ماساچوست کې پاتې شي او له دغو الکانو څخه چې شنه رنګ یونیفورمونه یې اغوستي دي سرونه غوڅي، یعنی مقصد یې پولیسانو. څو ساعته مخکې له دې چې هغه پلان عملي کړي د اف بی آی مامورانو او پولیسو د یوې دواخانې مخې ته د هغه لار ونیوله. هغه خپل چاقو راوویست، منډه کړه چې حمله وکړي، پولیسو پرې ډزې وکړي او ځای په ځای یې وویشت. پولیس ډیوډ رایت نیولی دی او په محکمه کې د هغه په ضد باندې د پولیسو د وژلو د ناکام کوشش په توطیه کې د لاس درلودلو په جرم تور ورباندې لګولی. د باستن پولیسو د دې پیښې ویډیو هم خبریالانو ته ښودلې ده.
کوم مهر لاک شوي اسناد چې په یو امریکایي محکمې کې د چهارشنبې په ورځ بصیره شوي دي ښایي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د اجرایوي کمیټې یو پخوانی غړی چارلس بلیرز په 1998 او 2010 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام د اتلیو په مهال رشوت خوړلی و. چارلس بلیرز چې امریکایي تبعه دی د 2 لسیزو پورې د فیفا له ډیرو مقتدرو کسانو نه ګڼل کېده. دا غو معلوماتو له مخې چې د نیویارک په محکمه کې د استماعي غونډې په جریان کې په دې اړه ترلاسه شوي دي هغه د امریکایي څارنوالانو سره په موافقه په 10 جنایي موارد کې خپل جرم منلی دی. بلیرز قاضي ته وویل چې هغه او د فیفا د اجرایوي کمیټې غړو رشوت اخیستی او په 1999 میلادي کال کې د نړیوال جام د سیالیو لپاره فرانسا د کوربه هیواد په توګه انتخاب کړ. هغه دا خبره هم کړې ده چې 2010 میلادي کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د جنوبي افریقا د کوربتوب په خاطر دغه هیواد چارواکو نه رشوت اخیستی و.
د افریقایي هیواد غانا په پایتخت اکرا کې نن د پنځشنبې په ورځ د تیلو په یو پمپ کې د یوې زورور چاودنې له امله 3 اویا کسه وژل شوي دي. خلکو د یو سخت باران په وخت کې د تیلو په پمپ کې پناه اخیستې وه. د غانا حکومتي چارواکي وایي چې د چاودنې وروسته د تیلو په پمپ کې اور ولګېد او بیا د اکرې په مرکزی ناحیې کوامي نورومو کې شاوخوا ودانۍ ته خپور شو. د چاودنې علت تر اوسه پورې سم نه دی معلوم. د نجات او ژغورنې کار دوام لري او حکومتي چارواکي وایي چې محلي روغتونونه له مړو او زخمیانو ډک دي.
او د یوکرين جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو خبرداري ورکړی دی چې دغه هیواد په ختیځ کې له یاغیانو سره 9000 روسي عسكر ملګري شوي دي او